په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خپروو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. یک شنبه ده، د مرغوم یاجدي نهمه د دسمبر 9 دا یو ساعته خپرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. په خوست کې لسګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول سول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حملې وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونۍ د سې شنبه پر ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې له 500 ډېر کسان وژل سول چې ډېری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې 19 پاکستاني سرتیري وژلې دي. تیر ماښام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمنداني ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګې ته ویلي چې په وژل سوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یوه ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو سترې محکمې پرون په یوه بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورنه وه تطبیق سو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه سوې وه او د سترې محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق سو. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې په تیرو دریو اونیو کې پر شاوخوا 500 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق سوي. د بشري حقونو ډلې پر طالبانو انتقاد کوي چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او دا هم وایي چې د تورانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوي سره وکتل څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو واضح هوار اړخیز اوربند په اړه خبرې ورسره وکړې. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله ښولې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کې بیا تحرک پیلېږي. دوحې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي او ویې ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وښیي نو د منځګړیتوب هڅې به له سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه یې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل سوي مور ایناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سویو د خلاصونو لپاره پر یوه موافقه په سلا کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي. معلومه نه ده چې څو تنه ژوندي دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 کال کې د ګواتیمالا 16,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یوه لېږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې سوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د اژانس راپور له مخې شاوخوا سل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلي چې له یوې الوتکې کښته کېږي. ګواتیمالا ته د دغه هېواد د وګړو ستنول په داس حال کې زیات سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنېږي. ټاکل سوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 6 وسي. ټرمپ ژمنه کړې هغه کډوال به په ډله ییز ډول اخراجوي چې قانوني اسناد ونه لري. د ګواتیمالا حکومت اټکل کړی چې د دغه هېواد 2 او 200,000 وګړي د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي خو یوازې 400,000 د استوګنې اسناد لري. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوې سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 15 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. زیمبابوې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 568 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرونۍ لوبه کې رحمت شاه خپله غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 221 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په روانه پاڼې کې د افغان لوبډلې یوازې دوه پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوځېدلي دي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل په اتمه اونۍ کې نن ماپښین د فرا د عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشانې خوافي له ټیم سره مسابقه کوي. په بله لوبه کې د سرپل خدیم اف سي ټیم د کندهار د عینو مینې له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغو مسابقو په لړ کې دوی لوبې وسوې. لومړۍ لوبه چې د هرات د انرژي او د فرا د ابو مسلم ترمنځ وه 0-0 په وړاندې مساوي سوه. پرون په بله مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د لیندې یا قوس پر 14 پیل شوې دي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خپرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرار وې. پکتیا کې یو عیني شاهد وایي
درې تنه کوچیان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي.
په ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیولو او جبري ستنولو له کبله اندېښمن دي. افغانستان ته یو افراد سوی وایي
دوه ورځې وو بیا ګوتې هر سره به نیول لګوم د ډیفورټ په افغانستان ته. اوس فلاح همدلته بیکاره یم، بس ژوند تېرېږي، بس خاص نشته، بیکاره پراته یو.
دا هم اورئ چې له اقتصادي ستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. خوارځواکۍ څنګه ستونزه ده؟
فقر، غریبي، خراب غذایي کلتورونه او رواجونه او واکسینونه د دې لامل ګرځېږي چې یو ماشوم خوارځواکۍ شي.
بهرنۍ مسائلې کې اورئ چې د روسیې ولسمشر د اذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل اذربایجاني سیال څخه بخښنه غوښتې ده. په دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو وسلولو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د دوړو لوریو ترمنځ پرون وروسته له هغې نښتې وسوې چې د سېشنبې ورځې په ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې بمباري وکړه. د سیمې د پرونی وضعیت په اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د ډیورنډ پر کرخه په هغو سیمو کې چې پرون د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې پکې وشوې تېره شپه ظاهرا کراري وه. په پکتیا ولایت کې د طالبانو یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمو کې کراري ده، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو ځواکونه اوس د تیارسۍ په حال کې دي او د دښمن حرکتو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس کراري ده، خو خلک د احتمالي جګړې بیا پیل ته اندېښمن دي. ډنډ پټان ته څیرمه د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي ښوونکي سمیع الله حلیمی تندر خپل د سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ:
جګړه ډیره سخته درنده وه. په دې کې د غټ وسلو څخه استفاده کېدله. سهار وختي وخت کې پاکستاني ځواکونو پر ملکیانو باندې ډزې وکړې. د اون مرمۍ چې د کوچیانو په خیمې باندې ولګېده، درې تنه کوچیان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي. اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال ده، خو د ډنډې پټان ولسوالۍ څخه خلکو خپل مینې پرېښې دي.
پرون د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير په مشرۍ د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې هم په دې اړه خبرې وشوې. د حکومت مرستيال ویان حمد الله فطرت پر خپل ایکس باندې د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. هغه لیکلي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له خپلو خلکو او خاورې څخه د مشروع دفاع حق لري. په غونډه کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو حکومت په سیمه کې ثبات او نظم غواړي او باید په سیمه کې د داسې اقداماتو مخنیوی وشي چې د کړکېچ د زیاتېدو او د ثبات د له منځه وړو سبب کیږي. د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سه شنبې د شپې له بمبارۍ وروسته چې پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیا په اړه پوښتنې رابرسېره شوې، د طالبانو حکومت پرون له درې ورځني ځنډ وروسته د غچ اخیستو خبر ورکړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو څخه په ځوابي حملو کې 19 پاکستانی سرتیري وژل شوي او د هغو ګڼې پوستې ویجاړې شوي دي. ویل کېږي چې د حملې د پکتیا له ډنډ پټان او د خوست ولایت له علي شیر ولسوالیو څخه شوي دي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د طالبانو د ځواکونو له پوستو د کرمې او شمالي وزیرستان پر څو سیمو بریدونه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دا بریدونه بهرنیو وسلوالو چې د خوارجو په نوم یاد شوي د طالبانو له پوستو څخه په استفادې سره کړي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د دې حملو په ځواب کې 15 تنه بهرني وسلوال یا افغان طالبان وژلي دي. پاکستان د خپلو یوازې درې سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي دي. ازادي راډیو له دواړو خواوو د مرګ ژوبلې ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پومردل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو نشته وروسته د ډیورند کرښې په اردو کې پرتی سیمې تیر شپه نسبتا قرار وي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه راوستل سوي دي. د 2023 د کال د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بی اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. ورسره د ترکیې په څیر ځینې نورو هیوادونو هم ورته اقدام کړی دی. په ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو له لوري د نیولو او جبري ستنولو له کبله اندېښمن دي. د بدسل کې د چی پورستیو کې د ترکیه د کورنوي چارو وزیر په دغه هیواد کې د عملیاتو په لړ کې د 1450 کډوالو چې اسناد نه لرل د پیژندنې او نیولو خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان له ګوندوی هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران څخه په زور د افغان کډوالو له ستنولو سره هم مهاله په ترکیه کې هم یو شمیر افغان کډوال وایي چې لدغه هیواده د کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په ترکیه کې یو افغان کډوال حمید عقیلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در امین اواخر اوزای ماجرین در ترکیه بسیار وخیم
است. په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر ناوړه دی. په هغو لویو او وړو شهرونو کې چې افغان کډوال پکې اوسیږي، امنیتي پوستې جوړې او ګام په ګام له افغانانو پښتنې ګرویژنې کوي. په وړې ستونزې دوی د کډوالو کمپونو ته لېږدوي چې وضعیت یې سم نه دی. هلته دوه درې میاشتې ساتي تر هغې چې دوی اړ کړي څو په خپله خوښه ورته لاسلیک وکړي چې موږ ډیپورټ یا اخراج کړي.
یو بل افغان کډوال چې لاتو کالو راهیسې په ترکیه کې ژوند کوي او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، هم وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو وضعیت مخ پر خرابېدو دی.
اولا
نگرانی خود زیاد است، از چند لحاظ نگرانی است. له هر اړخه اندیشنې او تشویشونه سته. د ترکیه اقتصادي وضعیت ترنګلی دی. د کار اجازه نه راکوي. له یو شاره بل هغه ته سفر نسو کولای. مخپله د شوزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې ډیر کار کړی دی. کبیرته ستونسوم شای پاونسن کې می ونیسی و می زوروي او ان د مرګ ګواش هم راتسته.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې له ترکیې راستانه شوي وایي چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک او بیروزګارۍ سره مخامخ دي. یو تن راستون شوي افغان کډوال د نوم دونو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ترکیه کې هم د سوري زکه چې ډیپورت شو مې مونږ چالتہ دکان ته لاړو د سودا ما خستله چې بیرته وته دکان راووتلو بس انتغه ځکه عسكر نه عسكر سره مخ شولو غیر شولو بیا نو چې وای وړلو زندان کې دوه ورځې وو بیا ګوتې ار سره بنولا غون بیا ډیپورت کړ افغانستان ته. اوس فلم دلته بیکاره مې بس ژوند تیریږي، داسې خاص نشته، بیکاره پراته یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکیایا په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د عمومي څارنوالۍ له دفتر، پولیسو، پولیساتو ځواکونو، ساحلي ګارډ او د کډوالو ادارو سره په همغږۍ په دغه هیواد کې د کلاکان شپږ دېرش په نوم د عملیاتو په لړ کې 650 کډوال چې اسناد یې نه لرل پیژندلي او نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دغه شان ویلي چې په دغو عملیاتو کې دوی 250 تنه د انساني قاچاق په تور نیولي، خو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي. هلی ارلی کیایا وړاندې ویلي چې خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دا نه دي ویلي چې نیول شوي کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي، خو په وروستیو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې ډیری افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي. تر دې وړاندې د ترکیې حکومت د روان کال د لړم یا عقرب میاشتې په وروستیو کې 315 افغان کډوال ونیول او افغانستان ته ستانه کړل. د بشري حقونو څار سازمان د اکتوبر په میاشت کې د یو راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په ګډون د کډوالو په نیولو، ټپي کولو او ان په وژلو تورن کړي وو، او ویلي وو چې د ترکیې امنیتي ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړي، هغوی زورولي او له خپلې خاورې شړلې دي. د دغه راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو شرایط او غوښتنو ته له پام پرته هغوی بیرته ستنوي. د بشري حقوقو د څار سازمان پر راپور کې دغه شان راغلی چې اوس په ترکیه کې 360 زره افغان کډوال شته چې ډیری د ویزو د تمدید او د اوسېدو لپاره د قانوني اسنادو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د یادونې ده چې په تیر یو کال کې په لکونو افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له پاکستان او ایران څخه هم افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمیو بهرني مسأله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایی شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال څخه بخښنه غوښتې، خو په دې پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په اړه یې څه نه دي ویلي. روسي چارواکي وایي د آذربایجان دوه تنه څارنوالان د روسیې د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دې پیښې په اړه په تحقیقاتو کې همکاري کوي. دا هم راپور
ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایی کرخې د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال الهام علیوف څخه بخښنه غوښتې ده. د آذربایجان د هوایی کرخې د الوتکه چې اووه شپې ته سپرلۍ یې لرلې د جمعې په ورځ له باکو څخه روسیې ته د الوتنې په حال کې وه چې د قزاقستان په اقتاو سیمه کې راوغورځېده. په دې پیښه کې 38 کسان مړه خو 29 نور ژوندي پاتې شول. کرملین پرون په یو بیان کې وویل پوتین علیوف ته په تلیفوني خبرو کې څرګنده کړه چې هغه مهال چې آذربایجاني الوتکې غوښتل د چچنیا په پلازمینه ګروزنی کې کینی، د روسیې د هوایی مدافع ځواکونو هڅه کوله د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید مخه ونیسي. د کرملین د بیان له مخې ښاغلی پوتین ځکه بخښنه غوښتې ده چې دا تراژیدي د روسیې په هوایی حریم کې پیښه شوې. یعنې پوتین منلی چې آذربایجاني الوتکه د چچنیا په قلمرو کې زیانمنه شوې، خو د دې خبرې له کولو ډډه کوي چې الوتکه د روسیې په میزایل لګېدلې. د پوتین او علیف په خبرو کې دا یادونه هم شوې ده چې الوتکې بیا بیا هڅه کوله د ګروزنی په هوایي ډګر کې راښکته شي، او زیاتوي کله چې د اوکراین محاربوي ډرونونو پر ګروزنی او پر څیرمه موستوک او ولادی قفقاز ښارونو برید کاوه، نو د روسیې د هوایي مدافع ځواک هڅه کوله چې د حملې شنډې کړي. بیان همداراز زیاتوي چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په دې پیښه کې د الوتنو د خوندیتوب له اصولو د احتمالي سرغړونو په اړه هم تحقیقات پیل کړی دي. د روسي چارواکو په وینا په دې تحقیقاتو کې به دوه تنه آذربایجاني څارنوالان هم د روسي د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره همکاري کوي. دا چارواکي زیاتوي چې د روسي، آذربایجان او قزاقستان استازي د قزاقستان په اقتاو سیمه کې چې دا الوتکه پکې راغورځېدلې ده په ګډه کار کوي. د کرملین بیگانای بیان دا شکونه نور هم زیاتوي چې خای آذربایجاني الوتکه د روسیې په میزایل لګیدلې وي، ځکه په شواهدو کې له سقوط مخکې په الوتکه کې دننه د یو لګیدلې ځای او له سقوط وروسته د الوتکې په وروستۍ برخه کې د سوریو تصویرونه هم شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په افغانستان کې اقتصادي او د خوراکي توکو د برابرولو په برخه کې لستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلې چې د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په لږو امکاناتو سره توانېدلې د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ کېدو مخنیوی وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندوینه کوي چې تر 2025 میلادي کال پورې به نږدې 5 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي دغه راز امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ سي. سنا ککړ راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د خوراکي سرچینو کمښت د ورځني ژوند لویه برخه اغېزمنه کړې، یو شمېر افغان میندې توانېدلې چې په خپل ځانګړي خلاقیت سره خپل ماشومان د خوارځواکۍ کېدو له خطره وژغوري. دا میندې چې د بې شمېره ننګونو سره مخ دي، د محدودو سرچینو او دودیزو حل لارو په کارولو سره خپلو ماشومانو ته صحي خواړه چمتو کوي. بیا ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د تغذیې لپاره له کم لګښت او صحي خوړو لکه لوبیا، وریجو او موسمي سبزیجاتو استفاده کوي. د کابل ښار اوسیدونکي وحیدې چې خپله ښوونکي او خاوند یې وزګاره دی، وایي کولی شو په لږو امکاناتو خپل دوه ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري.
زمانی که طفل ما شش ماه شد پیمنی برش می داد.
روز تلدی چی ماشوم می شپک می سینای سو او رو رومی ارتا ده نرم و خوارو ورکول پایل کرد. لسو جی و روز خبه می فرینی جوڑه وله. ده ترکاری شروع به می ارتا جوڑه وله. سکه چیزه و خون که وم نمی شو کولای ده پسوخ و اخلم. هر دو که به می لقصاب راوده او نخود و لوبیا، گازر و کچالو او پالک و سر به می شروع جوڑه وله. او یه وقت به می ورکا وله. یا به می ده روده مغز به شروع که خشتوه او ماشوم ته به می ورکاوه.
قاشق می کردم بعد از او باز برش می دادم.
یو شمیر میندو د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو په موخه د خپلو کورونو په حویلیو کې د سبزیجاتو کرلو او د استوګنې په ځای کې د شته خوراکي سرچینو څخه کار اخیستو ته مخه کړې. د بامیان ولایت اوسیدونکي صدف چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله یې ازادي راډیو ته وویل.
ما دو طفل دارم، یکی 6 ساله است.
دو ماشومان لرم، یو شپک کلن او بل یې 4 کلن دی. له شپک میاشتنی وروسته مې ورته وریجې، لوبیا، نخود، کچالو او ترکاري وخوله سو د دوی له خوارځواکۍ مخنیوي وکړم.
ډاکټران په سختو اقتصادي شرایطو کې د خپلو ماشومانو د روغتیا لپاره د میندو د اقداماتو ستاینه کوي، خو ټینګار کوي چې امیندواري میندې هم سالمې تغذیې ته اړتیا لري. د نسای ولادي برخې متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل.
امیندواره میندې دې له ناسک، دال، پالک، کدو، ګازرې او میوو څخه د ترکارۍ شوروا او له وریجو د وریجو شوروا تیاره کړي او د موادو د ښه جذب لپاره دې له لیمو سره وخوري. خواړه دې تازه چمتو کړي او پاکۍ ته دې پام وکړي او خواړه دې په وقفهیي ډول وخوري څو هضم یې اسانه وي.
د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر علي عمرزی ازادي راډیو ته وویل خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کېږي چې کس ونشي کولی د خپلو خوړو اړتیاوې پوره کړي.
د لاملونو د نظره خوارځواکۍ په دوه ډوله ده، لومړنۍ خوارځواکۍ، دوهمي خوارځواکۍ. د خوړو او همدارنګه د مور شیدو ځینې نور لاملونو له امله رامنځته کیږي، لکه په ماشوم ته د ماشوم د مور شیدو کموالی، د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته ماشوم ته متوازنه غذا نه شروع کول او وخت له مخکې د مور شیدو قطع کول چې عموما په 2 کالو پورې مور شیدو ورکول کیږي، او همدارنګه فقر، غریبي، خراب غذایی کلتورونه او رواجونه او واکسینونه د دې لامل ګرځي چې ماشوم خوارځواکۍ شي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د راپور له مخې په افغانستان کې خوارځواکۍ په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان د دسمبر په 12مه نیټه د یو راپور په خپرولو سره وړاندوینه کړې وه چې په 2015 کال کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او 1.15 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې به له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. خو د ځینو میندو تجربې ښیي چې دوی کولی شي د ماشومانو د تغذیې لپاره کم لګښت لرونکي خواړو نه استفاده وکړي او همدارنګه د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو او د خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره د ساده، صحي او لاسرسي وړ خوړو په کارولو سره خپل ماشومان د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې له خوارځواکۍ وژغوري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ارزو ټلویزیون اړوند ځینې سرچینې د بی پولي خبریالانو RSF سازمان له لوري خبر سوی هغه خبر را دوي چې ګواکې د دغه ټلویزیون وطن کارکونکو به محاکمه کیږي. د افغانستان د خبرلانو د ټولنې مشر ازادي راډیو ته ویلي چې د رسنیو د کارکونکو اړوند کومه محاکمه نه ده پلان سوې. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلي چې د ارزو ټلویزیون د وطن کارکونکو محاکمه چې له څوارلس ورځني بند وروسته په ضمانت خوشي سوي د شنبې په ورځ پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ارزو ټلویزیون ځینې سرچینې وایي چې دغه ټلویزیون وطن کارکونکي چې وړاندې نیول شوي وو نه دي محاکمه شوي. دغه سرچینو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې یاد شي، نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وطن کارکونکو د محاکمې په اړه د بی پولو خبریالانو یا رسف خبر ناسه موباله. پرون جمعه د بی پولی خبریالانو یا رسف سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د ویلامې په خبرولو سره د مرغومی اجد یاتمه د ارزو ټلویزیون د وټنو کارکونکو د محاکمې د پیلېدو خبر ورکړ او په دغه کارکونکو یې د لګیدلو تورونو د لری کولو سپارښتنه کړې وه. د بی پولو خبریالانو یا رسف سازمان په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د خبریالانو ټولنې مسولین هم وایي چې د رسنیو د کارکونکو اړوند کومه محاکمه نه ده جوړه شوې. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما نه میدانم چې آرسف ای معلومات دمو
زنه په هیګم چې د بی پولی خبریالانو سازمان د افغانستان د رسنیو په اړه د معلومات لکومه اخلي. دا رزو ټلویزیون د همکارانو موضوع په محکمه کې ده. هغه په ضمانت خلاص شوې دي خو تر اوسه په ځنګړی توګه نن کومه جلسه نه ده شوې. تملورو چې ژر تر ژره دغه موضوع خلاص شي او همکاران هم په آرام زړه خپل کار ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې د رزو ټلویزیون له بنده له خلاص شو کارکونکو سره هم خبري وکړي خو بریالي نشو. په ورته وخت کې دوه افغان خبريالانو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نمونه پر راپور کې یاد شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې له نړیوال ټولنې د طالبانو پر حکومت د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو د لری کولو په اړه د فشارونو غوښتنه وکړه.
اما اینا به بهانه های مختلف خبرنگارا و اهل رسنه
دوی یعنی طالبان په بیلابیلو پلمو خبریالان او د رسنیو کارکونکو تر فشار لاندې راولي څو خپل محدودیت زیات کړي او په دې ترتیب د پوهاوی او د خلکو د ذهنیتونو د روښانه کولو مخه ونیسي. د نړیوالې ټولنې او د رسنیو د ملاتړو له اړوندو بنسټونو هیله لرو چې له خبریالانو سره په همغږي د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي.
محدودیتای طالبان را بگیرن.
نړیوالې ټولنې په جدي توګه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي څو په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو کار همداسې دوام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو کارکونکو د لیندې قوس د میاشتې په 14مه په کابل کې د ارزو ټلویزیون په دفتر چاپه وهله او د دغه ټلویزیون وطن کارکونکو د اسلامي ارزښتونو خلاف د سیریالونو د خبرولو او له جلاوطن رسنیو سره د همکاریو په تور ونیول چې له دوه اونۍ باندې وروسته په ضمانت خوشي شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته بيدا پیغام دی چې موږ له د فرا والی صاحب څخه چې د غزمور د وګو مدیریت کولستان ته ګده بند دغه ته جدي پاملرنه وکړي چې دا وګو ډیر ښکته سوي دی. وسل شل سلولاس متره پایپ خوري نو دا ډبر مخ په پورته د یراته ډبر د کولستان په مور بوتاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچیانو ته نه د مکتب زمینه برابر ده، د بوچتان لري و دې ته دي جدي پاملرنه د والد ساسه مور ډیر وزر کو ډیر غشتنه لرو چې دغه ته دي پاملرنه وکي. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکو پاکستان چې خیر راوړي مو سره تر اوسه پورې کومه کاری نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو چې خبرې رسېدي تر اوسه پورې چارواکو ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري زکلی اوسیدونکو یم. زموږ دا پیغام ده زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څنګه ګرځولي دي؟ کوم دفتر ته چې ورسول دفتر کې راته وایي چې بانګي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ معاشونه راسه ګرځولي دي. په ادم سکه کار کړی ده، سم ادم شته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د لوبلو میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا.